بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپکسل ویختم څخه تر یوسلو اتسل ویختم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حد تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران ریډیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. دوستانو په دې سحرنه او ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه سره د خپل نور ملګرو ساسو په خدمت کې یم. نن د جمعې مبارک ورځ د 1402 هجری لمریز کال د غوی یا سور د میاشتې اتمه د 1443 هجری قمری کال د شوال اومه او د 2023 میلادي کال د اپریل د میاشتې 28 نیټه ده. ګرانو دوستانو د خبرونې په دوام کې درته د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې سیاسي تبصره لرو چې د اروپایي اتحادیې په غړو هیوادونو کې د رسنیو په ساډوبې باندې د اعتراف په حق لده. د سیاسي تبصرې نه پس د تاریخ پاڼه اورې. بیا هم د قرآن کریم د ساده او روان تفسیر او ترجمې پروګرام یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي او د خبرونې په وروستیو شیبو کې هم د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د لیتوګو په هکله پروګرام یعنی د لمر په حضور کې اوریدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره ملو اوسه یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته دي. نو رازو له یوې لنډې شانته مې ورسته. د تهران ریډیو قدرمنو اوریدونکو په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې. نو غوښښه د دې محل خبرونه ده. سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د اسلامي ایران ولسمشر وویل د قومونو یووالی تل د دښمن چلولونه باطل کړی دی. د ایران دفاع وزیر لویدیز په یوکرین کې د جنگ د اوږدولو په تکل کې وباله. په 13 یوه میاشت کې څه کم 450,000 افغان کډوال له ایرانه ستانه شوي دي. د سودان پوز د اوربند 2 ساعته غزونه منلې او بغداد د خپلواک هیواد د جوړولو لپاره د فلسطین د ولس مرسته یو فرض بللې ده. اوس هم د خبرونو تفصیل ته وکشه. د ایران ولسمشر د خوزستان د قبایلو له مشرانو سره په صمیمي کتنه کې وویل د خوزستان د قومونو شیخانو او قبیلو ترمنځ اتحاد او پیوستون تل د دښمن د چلول باطلونکي پاتې شوی او د اتحاد او پیوستون باید دوام ولري او پیاوړی شي. ایرنا خبری اجانس لیکلی دی چې سید ابراهیم رئیسی په دغه کتنه کې چې پرون د اهواز په ارشاد جماعت کې ترسره شوه په دې خبرې سره چې خوزستان خپل پور او دین ادا کړی دی زیاته کړه. نن باید ټول هیواد په 13 بیا چارواکي دغه هیواد او د هغه د مخنه غواړم د دغه ولایت او د هغه د وفادار خلکو احترام وکړي. ولسمشر رئیسی وویل زما تر ټولو مهم ویاړ د خلکو خدمت کول دي او د خوزستان ولایت او د ټول هیواد د ستونزو د هواري لپاره به له هیڅ کوششه ډډه ونه کړم. د خوزستان د قبایلو مشرانو هم له ولسمشر سید ابراهیم رئیسی سره په دغه دوستانه او صمیمي کتنه کې د ټولو قومونو په یووالي باندې په ټینګار سره د خوزستان د ستونزې د هواري لپاره د انقلابي حکومت په هلو ځلو تاکید وکړ. د ایران دفاع وزیر وویل امریکا او ځینې لویدیز هیوادونه د یوکرین د پوځي ملاتړ په دوام او ورته د وسلو په لیږلو سره د جنگ د اوږدولو په لټه کې دي. د ایرنا د خبر له مخې د ایران دفاع وزیر محمد رضا آشتیانی د بیلاروس جمهوریت له دفاع وزیر ویکتر خرنین سره په کتنه کې دې ټکي ته په اشاره سره چې بیلاروس د ایران د اسلامي جمهوریت په بهرني سیاست کې یو ځانګړی مقام لري وویل دا موضوع د دفاعي او پوځي ډګر په شمول په ټولو برخو کې د خپلمنځي اړیکو پراختیا او پیاوړتیا ته د ایران د لیوالتیا نښه ده. د ایران دفاع وزیر همداشان وویل د شنګهای د غونډې د اوراسیا د اقتصادي اتحادیې او د ملګرو ملتونو په شمول په مهمو سیمه ایزو نړیوالو مسایلو کې د ایران او سپینې روسیې ملګرتیاوي او تعاملات په زیاتی دودی. هغه تهران ته د سپینې روسیې د ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره او د ستراتیژیکې سویې د دوه اړخیزو اړیکو ملګرتیاو په لوړتیا باندې په ټینګار سره زیاته کړه دا تعاملات د اړیکو راتلونکي لرلید لا روښانه کوي. د ایران دفاع وزیر د خپلې وینا په یوه بله برخه کې د امریکې او ځینو لویدیځو هیوادونو مداخله غواړو او یو اړخیزو ستراتیژیو ته په اشاره سره څرګنده کړه دا مسائل د نړۍ په مختلفو سیمو کې د نښتو او ناامنۍ پر زیاتولو سربیره په یوې غلطې رویې او دود بدل شوي دي. د ایران دفاع وزیر ټینګار وکړ امریکا او ځینې لویدیځ هیوادونه د یوکرین په پوځي ملاتړ او ورته د وسلو د لیږلو په دوام سره د جنگ د اوږدولو په لټه کې دي. په دغه کتنه کې د سپینې روسیې دفاع وزیر هم په دې خبرې سره چې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د بیلاروس اړیکې ارزښتناکې دي وویل د ایران او بیلاروس سفارتي اړیکې له دیرشو کالو ډېرې لرغونې دي او په دې موده کې توانېدلی یو چې ښه ملګرتیا ولرو. ایران د لبنان د سختو ورځو ملګری دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د لبنان د پارلمان د استازو په کتنه کې د ایران اسلامي جمهوریت د لبنان د سختو ورځو ملګری وباله او د دغه هیواد د ستونزو له هواري سره د مرستې لپاره د ایران په چمتووالي ټینګار وکړ. د فارس خبری آژانس ته خبر لمخې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان چې بیروت ته تللی دی پرون مازیګر یې په لبنان کې د ایران په سفارتخانه کې د دغه هیواد د پارلمان له نمایندګانو سره وکتل. د لبنان د پارلمان استازو دغه غونډه او پکې په ډول ډول لیدتوګو سره او د مختلفو فراکسیونونو د استازو د ګډون بلنه یو نوښت او د دواړو هیوادونو د اړیکو په لړ کې یو مثبت ګام و. بل په دغه غونډه کې ګډونوالو په خپلو سرګندونو کې د خپل منځي اړیکو د دوباره پیلولو لپاره د ایران او عربستان د موافقې په هرکلی سره د لبنان په شمول د سیمې په ټولو هیوادونو باندې د دغه ملګرتیاو په مثبتو آثارو ټینګار وکړ. په نیمروز ولایت کې د طالبانو د کډوالو د ریاست مسؤلانو په تیره یوه میاشت کې د ایران له اسلامي جمهوریت څخه د څه کم 450,000 افغان کډوالو د ستنېدو خبر ورکړی دی. د فارس خبری آژانس په لیکنه د افغانستان په نیمروز ولایت کې د طالبانو د موقته حکومت د کډوالو او بیرته ستنېدونکو چارو د ادارې چارواکي وایي چې د روان 1402 لمریز کال د وري د میاشتې له اولې نه تر 1.5 نیټې پورې 53,999 افغانستانی کډوال د دغه ولایت د ورېښمو له لارې خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه چارواکو په وینا کوم کډوال چې افغانستان ته ستانه شوي د نغدو مرستو نه علاوه ورسره خوراکي او نورې مرستې هم شوي دي. څو میاشتې کېږي چې پر ایران سربیره له ترکیې او پاکستان هم د افغانستانی کډوالو د بیرته ستنېدو بهیر ګړندی شوی دی. د افغانستان په ختیځ ننګرهار ولایت کې د کرهنیزو وسایلو د جوړولو د یو شرکت مشر وویل چې تر اوسه د تاجکستان په ګډون د منځنۍ آسیا هیواد ته 80 ټریکټرونه صادر کړي دي. هغه وایي پلان لري چې په دغه هیواد کې د تولید شوو کرهنیزو ماشینونو صادرات لا زیات کړي. خاغلی ملنګ د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د صادراتو د حجم د زیاتوالي لپاره د کورنۍ او تولیداتو د پراختیا ملاتړ وکړي. د جاوید افغان په نوم د کرهنیزو توکو د تولید دغه شرکت مخکې هم ګڼو هیوادونو ته ټریکټرونه صادر کړي دي. عزیزانو دا خبرونه له تهران رادیو اوري. د سوډان پوز د اوربند و او یا ساعته غزاونه ومنله. د سوډان پوز خبر ورکړی چې د نورو دو او یا ساعتونو لپاره د اوربند له تمدید سره موافقه کړې ده او د چټک ملاتړ له ځواکونو یې غوښتي چې ورباندې پابند ووسي. د عبدالفتح البرهان تر قمندانې لاندې د سوډان پوز پرون خبر ورکړ چې په دغه هیواد کې د اوربند له غزولو سره موافقه کړې ده. الجزیره چینل هم خبر ورکړی چې د سوډان پوز د روان اوربند له 2 اویا ساعته غزونې سره موافقه کړې او وی ویل چې نوې اوربند به د اوسنی اوربند په ختمېدو سمدستي وروسته اجرایی شي. د سوډان پوسټ چې د حمیدتی په مشرۍ د چټک ملاتړ ځواکونه د شورشیانو په نامه یادوي وویل هیله لرو چې شورشیان دا ځل په اوربند پابند پاتې شي او د پوځي مرکزونو په بمبارولو سره یې خلاف ورزي ونه کړي او د ملکي وګړو ژوند په خطر کې وانه چوي. په سوډان کې خونړې نښتې د وري د میاشتې له 26 نیټې پیل شوې دي او د لنډمهاله اوربند له ټینګېدو سره سره پکې لا هم خلک وژل کیږي. د عراق ولسمشر د فلسطین هیواد له جوړېدو څخه د خپل هیواد په ملاتړ باندې په ټینګار سره وویل چې د فلسطین د مسئلې په وړاندې د بغداد په دریس کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. د عراق ولسمشر عبداللطیف رشید پرون د فلسطین د کورنیو چارو له وزیر زیاد هاب الریح او ورسره پلاوی کوربه و. په دغه کتنه کې د عراق د کورنیو چارو وزیر عبدالامیر الشمری خپل فلسطینی همرتبه ته وویل چې بغداد د فلسطینی ورونو لپاره د صلح او ثبات آرزو لري. د عراق ولسمشر هم د یو خپلواک هیواد د جوړولو لپاره د فلسطین له ولس سره مرسته یو دنده او فرض وباله ویل چې د فلسطین د مسالې په حق له د عراق دریز ثابت دی او د فلسطینی ولس د حقوقو له بشپړه ترلاسه کېدو څخه د ملاتړ په لړ کې دی. او په د حزب الله او جهاد اسلامي د مقاومت د کمانډانانو د وجلې د جواب لپاره غغمل تیا کړی ده. د صهیونیستي رژیم د پوز له میداني ماتو ورسته د فلسطین د مقاومت د کمانډانانو د وجلو د سیاست د غوړه کولو په لړ کې د صهیونیستانو لا بیا بیا غواخونو ورسته د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ د سیاسي دفتر خړی د داسې حماقت کولو په بڼه کې نیواګر رژیم ته د جواب ورکولو لپاره د دغه غورځنګ او د لبنان د حزب الله ترمنځ د غغملتیا خبر ورکړ. صهیونیستي رژیم چې په دې وروستیو کې د فلسطینی مقاومت له توغندوی عملیاتو نپوزې تراغلې ده د دغو حملو د دفع کولو توان نه لري او یو ځل بیا د ټیرور سیاست ته مخه کړې او په غزه ترانګه کې د فلسطینی مقاومت د مشرانو د ټیرورولو ګواښ کوي. د ایران پریس د خبر لمخې ولید القطتی په دې حق لوویل مقاومت د احتمالي ترورونو د جواب لپاره ډیر انتخابونه لري او د نیواګر رژیم په وړاندې متحد دی. هغه په دې خبرې سره چې نن سبا مقاومت له تیر وخته بدل شوی دی ټینګار وکړ د نتنیاهو په نمایندګۍ د اسرائیلو حماقت سبب کیږي چې هغه حقیقت ونه ویني. د خبرونو پای
سیاسی تبصرہ
تهران رادیو مینوالو زمو سیاسي تبصره د اروپای اتحادیه په غړو هیوادونو کې د رسنیو په ساډو به باندې د اعتراف په حق لدنو پام ورته وکړي. د رسنیو د آزادې په حق لد اروپای هیوادونو له ادعاګانو تبلیغات او شور ماشور او په نړۍ کې د بیان د آزادې د دفاع له ادعا کولو سره سره رپورټونه په اروپای اتحادیه کې د رسنیو د ساډو به او محدودیت خود نه کوي. د خبریالانو د ساتنې کمیټې په نوي تحقیق کې چې وړ مورز خپور شو ټینګار وکړي چې په اروپایي اتحادیه کې د رسنیو خاوندان له بل هر وخت زیات له ساډوبې او په زور سره د چوپتیا له غوره کولو سره مخامخ دي. دغه کمیټې په خپلو تحقیقاتو کې اشوا کړي چې ځینو اروپایي حکومتونو د کورونا وایرس له خپرېدا راهیسې د رسنیو کنټرولول او محدودول زیات کړي دي. دا په داسې حال کې دي چې اروپایي اتحادیه د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې یوازې د کاغذ پر مخ د خبریالانو د ملاتړ لپاره د اروپایي رسنیو د آزادۍ قانون وړاندې کړ. سره له دې د خبریالانو د ساتنې د کمیټې رپورټ د دې خودنه کوي چې ډېری هیوادونه قوانین د خپل مزاج پر اساس اجرا کوي او له خبریالانو د جاسوسۍ کولو لپاره په پټ ډول د خبرو د اورېدو اوزارونه استعمالوي. په اروپا کې د دغه کمیټې وکیل ټام کیسن وویل هر ورځ د خبریالانو پر ضد د ډیرو شتمنیو او د قدرتمنو کسانو لخوا د ډیجیټل غواښونو او په آنلاین بڼه د زورولو او د کړولو د موریدونو د سیاتې دا کتون کیو او دغه کسان غواړي د شکایتونو او د دعواله لارې خبريالان غلي کړي. د بیان د ازادۍ او پتی ربیا د رسنیو د ازادۍ په حق له د اروپایي اتحادیې په شمول د لویدیځو هیوادونو دوه ګونه معیارونو ته یوه کتنه خودنه کوي چې دغه مسله یوازې هغه وخت مصداق لري چې د موضوعګانو یا د هغو هیوادونو تر پوښتنې لاندې د راوستلو لپاره چې د لویدیځ د نظر وړ دي، لکه له ایران څخه د هیوادونو ویرول او له روسیې څخه د هیوادونو ویرول یا له اسلام د هیوادونو ویرول پکې شامل دي مطرح وي. په بل بڼه کې د هولوکاست وشان موریدونو یا په یوکرین کې د اوسنی جنگ په وخت د روسیې په ګټه دریز خوره کولو په حق له اروپایي اتحادیې او اروپایي حکومتونو په سخت ډول د هغو خبریالانو کار پیژاندو او د سپوږمکیز ټلویزیون چینلونو او یا خبری اژانسونو پر ضد چې د اروپایي اتحادیه او د هغې د حکومتونو له نظره غیر قانوني یا غیر دود دریزونه ترسره کړي دي غبرګون ښودلی او له هغوی سره چلن کوي. اروپایي هیوادونه چې تل د بشري حقوقو او د رسنیو او د بیان د ازادۍ په شمول د ازادۍ او ادعاګانې کوي، خو د دغو شعارونو او ادعاګانو په پوټه د ایران پریس ټلویزیونی چینل یا د رشا ټوډې په شان د غیر غږمله رسنیو د اطلاعاتو د رسولو مخه نیولې ده او په مقابل کې د لویدیځو هیوادونو له سیاستونو سره د غږمله رسنیو ښکاره او پټ ملاتړونه کوي. په دې لړ کې د تیر میلادي کال په فروری میاشت کې د اروپا د کمیشن مشرې په اروپایي اتحادیه کې د رشا ټوډې ټلویزیون او د سپورټ نیک خبري اژانس په شمول د روسیې د رسنیو په فعالیتونو باندې د بندیز د لګولو خبر ورکړی او ټینګار یې وکړ چې دغه اتحادیه په اروپایي اتحادیه کې د کرملین د رسندوی ماشین فعالیت ممنوع کوي او رشا ټوډې او سپورټ نیک خبري اژانس به نور په اروپایي اتحادیه کې د تفرقې د رامنځته کولو د ولادیمیر پوټین د جنگ د توجیه لپاره په دغه اتحادیه کې د خپلو خبرونو د خپرولو جوګه نوی. د اروپا د کمیشن مشرې همداشان وویل، موږ په اروپا کې په غلطو او زهرجنو اطلاعاتو د بندیز لپاره او زارونو د پراخولو په حال کې یو. دغه چاره په حقیقت کې د رسنیو د بیان د ازادۍ او د غراز د بشري حقوقو او د ترهګرۍ په شان د مسایلو په وړاندې د اروپایي هیوادونو په شمول د لویدیځو هیوادونو د همهغه دوه ګونی کړچار یو بل مصداق دی. د غراز د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست مسؤل جوزف بورل د روان میلادي کال په فروری میاشت کې د بیان د ازادۍ په نوي تعریف کې ادعا کړې وه چې په اروپایي هیوادونو کې د روسیې د رسنیو په خپرېدا باندې بندیز هم دغه د بیان ازادي ده. د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې خبرونه مو تر دې دمه د پام او خوښې وړ ګرځېدلې وي، دوستانو د خبرونه په دوام کې د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن پلوشې نومې پروګرام اوري او بیا هم د لمر په حضور کې وینا درته وړاندې کیږي. نو ستا د پروګرام تر پایه پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
د تاریخ پانا دیر ویزد من آریدون که از ما فاطمی سلامونه و نیک پرزوینه و من عزیزانو و سم د تاریخ و بل پانا تاسو تا ورندی که و لکه چنگ جا پایه رینند دو جمعه مبارک و راز دا یوزر چلور سبا دو هم هیجری المریسکال دا اغوایی دا میاشتی اتمانه تا دا چی دا چوال سبا چلور چل بیاشتم هیجری قمری کال د شوال یا د کوچنی اختر د میاشتې له اوومې او د 2023 میلادي کال د اپریل له 28 نیټې سره برابر ده. سوال لسوا یو څلویښت کاله پخوا د دریم هجری قمری کال د شوال په اومه نیټه د مسلمانانو او مشرکانو ترمنځ د احد جنگ د مدینې په شمال کې د احد غر په لمن کې رامنځته شو. د قریش مشرکانو په جنگ بدر کې له سختې ماتې پسې دغه جنگ ته مخه کړه. همدې پسې د قریش درې زره جنګیالیان له پوره وسلو سره د احد د جنگ ډګر ته راغلي وو. په داسې حال کې چې مسلمانان او مسلمان مجاهدین له اووه سوو زیات نو د اسلام ګران قدر پیغمبر د قریشو سره له مقابلې مخکې هر ځل په شان له مشرکانو سره د مبارزې د څرنګوالي په هکله د خپلو یارانو سره سلام مشوره وکړه او بالاخره یې د هغو کسانو نظر ومانه چې قریش سره له مدینې بهر د جنگ غوښتونکي وو. د دواړو پوځونو ترمنځ جنگ د احد غر په لمن کې رامنځته شو او په لومړیو کې مسلمانان ځلیدلی بریالۍ ترلاسه کړه، خو په احد غر کې له یوه حساس تنګي د ساتنې په اړه د پیغمبر اکرم له حکمه په هغوی کې د ځینو د خلاف ورزي او غفلت په وجه د قریشو جګړه مارانو له هماغه ځایه په مسلمانانو حمله وکړه او په تنګسي کې یې راوستل. د جنگ په دغه مرحله کې د اسلام ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ژوند هم په خطر کې پریوته او د پیغمبر اکرم د میړانې او سرښندونکې ته تره حمزه په شمول کابو او یا مسلمانان شهیدان شول. په عین حال کې د قریش مشرکانو پریکنده بریالیتوب ترلاسه نه کړای شو او مکې ته ستانه شول. یول سوا ته د شکاله پخوا د درې سوه شپږم هجری قمری کال د شوال په ومنیټه د ایران د ساماني وخت یو دانشمند احمد بن جیهانی وفات شو. مشهور ایرانی جغرافیه پو، سیاستوال او دانشمند ابو عبدالله احمد بن جیهانی د ارزښمنو څیړنو په وجه چې ترسره یې کړې په اسلامي نړۍ کې مشهور شو. د ابن جیهانی تر ټولو مهم اثر د جغرافیا په علم کې د المسالک والممالک په نوم یو کتاب دی چې وروستیو جغرافیې لیکوالانو د هغه دور د ټاټوبیو په باره کې خپل اطلاعات له دې کتاب څخه لاسته راوړي. دوه څلویښت کاله پخوا د دیارلس سوه شپیتم هجري لمریز کال د غوایي د میاشتې په اتمه نیټه د ایران یو باتور سردار بریدمن علی اکبر شیرودی له عراقي تیرېګرو سره په جګړه کې شهید کړی شو. شهید شیرودی د ایران د اسلامي جمهوریت د پوځ د هوایی ځواک یو ماهر او ژمن پیلوټ و او د اسلامي انقلاب له بریالیتوبه وروسته د ایران په لویدیځ کې له پردیو مزدورانو او منافقینو سره مقابله وکړه او په پردیو پورې له پیلو ورانکارو عناصرو څخه د دغې سیمې په پاکونې کې ډیر ستر رول درلود. د ایران پرخلاف د صدام د رژیم د تپلي جنگ په پیلېدو سره شیرودی په جنګیالانو کې شامل شو او په ډیرو سختو شرایطو کې د باسي رژیم مورچې په زلونو د خپلو هوایی بریدونو هدف ګرځولی. هغه په همدغه شان یو لر عملیاتو کې د خپل ماموریت له ترسره کولو وروسته خپل پخوانی ارمان یعنی د خدای تعالی جل جلاله شانه په لار کې شهادت ته ورسید. او لنه نه 15 د اشکاله په خوا د 1418 هجری لمریز کال د غوایی د میاشتې په 18 په عربستان کې واکمن آل سعود د ایران له اسلامي جمهوریت سره خپلې اړیکې پرې کړې. د 1418 هجری لمریز کال د زمري د میاشتې په 9 نیټه په مکې کې د خونړۍ جمعې په ورځ د آل سعود رژیم له خوا د خدای د کور د ایراني زائرینو له عامې وژلې وروسته له دغه هیواد سره د ایران اړیکې ډېر ټیټ حتی ورسېدلې او په سعودي عربستان کې د ایرانی ډیپلوماټانو شمیر ډیر زیات کم شو. په ایران کې د سعودي سفارت غړي هم له ډیره موده مخکې له تهرانه وتلي وو، تر دې چې بالاخره د 1918 میلادي کال د اپریل په 28 نیټه د دواړو خواوو اړیکې بیخي پرې شوې.
بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا
دا قرآن فالوشي
دا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو ل یو زر دریم مطلب سره ز فاطمی لخبل محترم همکار
امان الله زمانی سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. په دې هیله چې زموږ له تیرو خپرونو مو پوره پوره استفاده کړې وي، په تیره برخه کې د جمعې مبارکې سورې 15 آیت ته رسېدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغې سورې له 6 تر 11 آیتونو تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د جمعې د مبارکې سورې له 6 تر 8 آیتونو تلاوت ته، هلته چې لوی خدای فرمایي:
قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
جبارة تا دوی ته ووایه: ای هغو کسانو چې یهودیان شوي یې، که تاسو دا غلطه عقیده لرئ چې یقینا تاسو له نورو خلکو نه غیر د الله دوستان یې، نو تاسو د مرګ ارزو وکړئ که چیرې ریښتینی یې. او دوی به د دغه مرګ ارزو هیڅکله هم ونه کړي په سبب د هغه کارونو چې دوی مخکې کړي دي، او الله په ظالمانو باندې ښه پوه دی. تا دوی ته ووایه: بېشکه هغه مرګ چې تاسو ترې تښتئ، یقینا هغه له تاسو سره ملاقات کوونکی دی. بیا به تاسو د غیبو او ښکاره و عالم ذات ته بوتلی شئ، نو هغه به تاسو په هغو عملونو خبر کړي چې کول به مو.
عزیزانو، په تیره برخه کې د هغو یهودیانو خبره وشوه چې خپل آسمانی کتاب یعنی تورات یې څنګ ته کړی او یوازې د ظاهر او خودنی لپاره به د هغه درناوی کاوه. دا آیتونه فرمایي سره لدی هغوی خپل ځان د خدای غوره قام ګاڼه او ځانونه یې له هر ډول سزا او عذاب معاف ګاڼه. دا آیتونه هغوی ته فرمایي که تاسو په دغه ادعا کې رښتینی یاست نو داسې عقیده لرئ، نو ولې مو په دې دنیا پورې دومره زړه تړلی او له مرګه ویریږئ؟ که تاسو د خدای دوستان یاست نو باید د مرګ لیواله واوسئ چې ژر تر ژره له خدای تعالی سره ملاقات وکړئ او له ځانګړو الهي نعمتونو برخور شئ، لکه څنګه چې حضرت امام علی علیه السلام فرمایي: له مرګ سره زما مینه د مور له تی سره د ماشوم تر مینې زیاته ده. خو مجرمان او گناهکاران د مرګ آرمان نه کوي، ځکه چې پوهیږي په دې دنیا کې ناوړه کارونه کړی او خدای تعالی یې له ټولو عملونو خبر دی. البته مرګ د انسان په لاس کې نه دی، لکه څنګه چې د هیڅ انسان پیدا کېدل د هغه په خپل لاس کې نه دی، او هر کس باید ځان په قیامت کې د ځواب ویلو لپاره تیار کړي.
قدرمن اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د مرګ لپاره چمتووالی د دیندارۍ او خدای پرستۍ د مدعیانو د ایمان معلومولو لپاره تر ټولو ښه وسیله ده. دویم، د دیندارۍ یو آفت دا دی چې انسان ځان د خدای ولی وګڼي او په دې وجه په نورو کبر خرڅ کړي. دریم، له مرګه د ویرې او تیښتې سبب د انسان غلط او ناوړه کارونه دي، ځکه خو پاک او صالح انسانان هیڅکله له مرګه نه ویریږي.
ګلونو اوریدونکو، اوس هم د جمعې د مبارکې سورې له نهم تر یولسم آیتونو تلاوت ته غوږ شئ، هلته چې الله تعالی فرمایي:
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
ژباړه: ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، کله چې د جمعې د ورځې د لمانځه لپاره اذان وویلی شي، نو تاسو د الله ذکر ته منډې وهئ او اخیستل خرڅول پرېږدئ. دا تاسو لپاره ډیر غوره دی که تاسو پوهیږئ. نو کله چې لمونځ ادا کړی شي، نو تاسو په ځمکه کې خواره شئ او د الله له فضل څخه څه ولټوئ او تاسو الله ډیر زیات یادوئ د دې لپاره چې کامیاب شئ. او کله چې دوی تجارت یعنی سوداګري یا تماشا ولیدله، نو دوی هغې ته خواره شول او ته یې ولاړ یعنی د خطبې لوستلو په حال کې پرېښودلې. ته دوی ته ووایه: هغه څه چې له الله سره دی له دغې تماشې نه او له دغې سوداګرۍ نه ډیر غوره دی، او الله تر ټولو ښه رزق ورکوونکی دی. ته دوی ته ووایه: هغه څه چې له الله سره دی له دغې تماشې نه او له دغې سوداګرۍ نه ډیر غوره دی، او الله تر ټولو ښه رزق ورکوونکی دی.
ډیر زمونو اوریدونکو د رسول الله مبارک په زمانه کې د جمعه په یو ورځ چې هغه حضرت د جمعه د خطبه په لوستلو لګیاو یو تجارتي کاروان مدینه ته داخل شو او په دوهل او تبلو سره خپل راتک اعلان کړ. اکثر المنزگزارو د دې لپاره چې د خوخې سامان ختم نشي او له لاسه یې ور نکړي، پیغمبر اکرم د خطبې د لوستلو په حال کې یوازې پرېښود او د سامان اخیستلو لپاره قافلې ته وزغاستل. دا آیتونه د دغه شان عمل د غندنې په ترڅ کې د جمعې لمانځه په اهمیت ټینګار کوي او فرمایي: د دینداری یو نخه د لمانځه او د خدای د ذکر په وخت د دنیاوي کارونو پرېښودل دي. ایماندار کسان د لمانځه پر اول وخت نورو کارونو لکه پیر پلور ته ترجیح نه ورکوي، بلکې د اذان د غږ په اورېدو سره خپل ورځني کارونه پرېږدي او په منډه ځان د جماعت د لمانځه صفونو ته رسوي. نن سبا افسوس چې د ایمان ډیر مدیان دنیاوي کارونو ته پر دینی دندو ترجیح ورکوي، من جمله لمونځ ځنډوي، په داسې حال کې چې قرآن کریم فرمایي: ستاسو د دنیا او آخرت خیر په دې کې دی چې لمونځ په نورو کارونو مخکې کړئ او د لمانځه په خاطر نورو کارونه وځنډوئ.
قدرمن اوریدونکو، له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی د جمعې په لمانځه او د مسلمانانو په جماعت کې حاضرېدل د ایمان یوه نښه ده. دویم، هیڅ کار او مشغله باید د جمعې په لمانځه کې د خلکو د ګډون مخه ونه نیسي. د لمانځه په وخت باید په موقت ډول کار او کسب او بازار او تجارت بند شي، چې دنیاوي محرکات په دغو مهمو دینی دستورو کې د خلکو د ګډون مخه ونه نیسي. دریم، دین د انسانانو له دنیوي ژوند سره مخالفت نه لري، نو ځکه ورته سپارښتنه کوي چې د جمعې له لمانځه وروسته د حلال روزۍ لپاره په کار او کسب پسې ولاړ شئ. څلورم، واقعي کامیابي د خدای په اوامرو د عمل کولو په سیوري کې لاسته راځي، چې هم د انسان دنیا رغوي او هم آخرت.
ګلونو اوریدونکو، د قرآن د پلوشو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو انشاءالله تعالی تر بلې پروګرام پورې اوس هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مو مل او خیر شاري.
دلمر په حضور کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیچاري عزیزانو، او سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو، چې د ایران له محصلینو سره په کتنې کې د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د څرګندونو په اکله ځانګړي پروګرام درته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
قدرمن اوریدونکو، په تیرې دوشنبې ورځ د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای په تهران کې په امام خمینی رحمت الله علیه حسینی کې د هیوا د بیلابیلو پوهنتونونو له سلګونو محصلینو سره کتنه وکړه. د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د ایران د بیلابیلو مسایلو په باره کې د یو شمیر محصلینو د نظرونو له اورېدا وروسته د مطرح شوي مسایلو په هکله یو شمیر خبرې وکړې چې په دوام کې د دغه کتنې په هکله مفصله وینا اوس درته وړاندې کوو.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د محصلینو د ټولنې او د محصلینو د ټولګو ضرورت د یو پیاوړي بیخبنایي تفکر درلودل وبلل او وی فرمایل که چیرې د یو ځوان په تیره بیا د یو ځوان محصل د معرفت بنسټ پیاوړی وي نو د هغه زړه پیاوړی او د هغه ګام پایدار دی او حرکت یې دوام پیدا کوي. د زړه ډاډ او د زړه سکون د ایمان د زیاتېدا سبب کیږي چې دا په خپله ډاډ راولي. هم هغه ډول چې پاک خدای جل جلاله شانو د قران کریم د فتح سورې په څلورم آیت کې فرمایي هغه داسې څوک دی چې د مؤمنانو زړونو ته یې آرامښت واستاوه چې هغوی خپل ایمان زیات کړي. د اسلامي انقلاب ستر لارښود عدالت او د امام مهدي جل الله تعالی فرجه شریف انتظار کول په اسلام کې د معرفت په بنسټونو کې وبلل او د عدالت په اړه یې وفرمایل. د عدالت مسله یو تر ټولو معرفتي مسله ده. د عدالت یو مهم مصداق د اقتصادي او د ټولنیزو نابرابریو او دوی ته د ورته کارونو لامنځه وړل دي، خو یوازې دا خبره نه ده، دا یو ستر مورد دی. البته د یوې ډلې دښمنۍ تاسو دې ته مجبور نه کړي چې عدالت ونه کړئ. عدالت وکړئ که چیرې له چا سره مخالفت، دښمنۍ او فکری اختلاف لرو نو په هکله یې باید ظلم ونه کړو. له استکبار سره مبارزه چې موږ یې تل تکراروو د عدالت یو تر ټولو مهم مصداق دی. ځینې کسان په عدالت پسې دي خو فکر نه کوي چې له استکبار، امریکا او صهیونیزم سره مبارزه هم د عدالت غوښتنې د مصادقو یوه برخه ده.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی ازادۍ په اسلام کې یو بل مهم معرفتي بنسټ وباله او وی فرمیل د مادي نظر په پوټه چې ټول په لمینځه تلو محکوم دي او په مادي قفس کې د شهوت، د غضب او د ظلم په شان ازادیانې ورکول کیږي، زموږ اسلام د مادي په چوکاټ کې کلابند نه کوي. هغه حضرت بیا فرمیل تاسو د پاتې کېدا لپاره خلق شوي یاست، پنځول شوي یاست، نه د لمینځه تلو لپاره. موږ ختمی ګناه لمینځه نه ځو، څرنګه چې شاعر مولوي وایي مړکېدل د کار اخیر نه دی، مړکېدل د یو نوي پړاو پیلېدل او په حقیقت کې اصلي پړاو دی. کله چې تاسو دغه خبرې ته کتنه وکړه نو بیا دغه وخت اوج اخیستلی شي او نور د تاسو د حرکت، د پرمختګ او د لوړتیا لپاره هیڅ حد نشته. دغه ازادۍ ده د دیکتاتورانو له بند څخه د خلاصېدا، د سترو قدرتونو له بند څخه د خلاصون، د بېمارده تعصبات او د بېلابېلو شاته پاتې والو او د تهاجر، جمود او د حمود له زندان څخه د خلاصون او د عقیدې او د شخصي ازادۍ په شان د ژوند ټولې ازادیانې د اسلامي ازادۍ له بنسټ څخه سرچینه اخلي.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنائی د حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف یو بل مهم معرفتي بنسټ وباله او وی ویل د حضرت مهدی علیه السلام انتظار کول یعنی ټولې سختیانې د ختمېده او د لمنځه تلو وړ دي، یعنی چمتو کېدل، فکر کول او د چارو لبندون سره د نه مخامخ کې دا فکر درلودل. متعال خدای جل جلاله شانه په قران کریم کې بیا بیا ویلي كتب الله لأغلبن أنا ورسولي. كتب الله يعني پریکند قانون خدای دی چې د پیغمبرانو لار به غلبه مومي او نور بحث نه لري. ان الله يدافع عن الذين آمنوا، یعنی خدای به د مؤمنانو دفاع وکړي. په دې خبره کې هیڅ شک نشته. او یا دا چې ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمه، یعنی ومغختل په هغو کسانو چې په دغه ټاټوب کې ټیټ شوي وو په هغوی مو احسان وکړو او هغوی د خلکو مشران وګرځوو. دا د متعال خدای قول دی. په خپله موږ د اسلامي انقلاب بریالیتوب ولید چې په باطل باندې د حق غلبه وه. چا داسې فکر نه کاوه خو وشو. انقلاب بریالی شو. یا تپلی جنگ عجیبه پیښه وشوه. ټول هیوادونو د ایران پر ضد وو. امریکا، پخوانی شوروي، ناټو او مسلمان هیوادونه او زموږ ګاونډي هیواد ترکیه ټول زموږ پر خلاف وو، خو موږ بریالي شو. پر دې اساس زموږ تجربه هم همدغه چارخی د حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف انتظار استل، یعنی باید دعا وکړو، دعا ولولو، کارونه وکړو تر دې چې حضرت امام مهدی علیه السلام ظهور وکړي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د خپلو ویناو په یو بلې برخه کې په دې خبرې سره چې د محصلینو فعالیتونه په خپله د محصل په شان د هیواد لپاره یو فرصت دی، د محصلینو لخوا د ایران د پیښو په باره کې د مسؤلیت احساسول او مطالبه کول، یعنی څه غوښتل د هیواد لپاره ارزښتمن وبلل. او یې فرمیل هغه شوق چې د محصلینو ټولنه او ځوان محصلین د هیواد د ګډوډیانو د ختمو لپاره لري یو فرصت دی. د کوڅ د ورځې او د سلواغې د میاشتې د 22مې نېټې د لاریونونو او دې ته د ورته لاریونونو په شان بېلابېلو سیاسي او طبیعي پیښو کې د محصلینو له ولولې د ګډون ټول مهم فرصتونه دي. په ځینو فیصلو ترسره کولو، اقتصادي او سیاسي مسایلو کې د نظرونو څرګندول ټول یو فرصت دی. نه وایو چې دا ټول نظرونه سم دي. دې خبرې ته مو پام وي چې ځینې نظرونه سم وي او ځینې بیا هم ناسم. خو په خپله د یوې مسالې په هکله د نظر څرګندول، فکر کول او غور کول د هیواد لپاره یو فرصت دی. البته یو شمېر آفتونه هم لري. د محصلینو فعالیت باید له آفتونو سره مخامخ نه شي. دې خبرې ته مو پام وي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود د هیواد د محصلینو له ټولنې بیا وغوښتل چې فعالیتونه یې د هیواد د دوه قطبي کولو لپاره ونه وسي، ځکه چې دا د دښمن غوښتنه ده. د محصلینو فعالیتونه له حقیقت څخه ډک وي. تر وسه وسه د محصلینو فعالیتونه له علمي او عملي لارو چارو له وړاندې کولو سره یو ځای وي. د محصلینو فعالیتونه عملي او له علم څخه ډک وي. دغه فعالیتونه له بیړې ډک او برسیران فکر کول نه وي. محصلین په انټرنیټ کې غرق نشي. هغه حضرت بیا وفرمیل زه غواړم چې تاسو محصلین خپل حرکت بنسټیز کړئ، یعنی لوړو افقونو ته په کتنې سره خپل مخ ته حرکت تنظیم کړئ. لاما دغه پوښتنه کیږي چې زما په نظر راتلونکي ته د یوه کتنه لرونکي د لوړ همت او د یوه ښه محصل دنده څه ده؟ زما ځواب دا دی، لومړی د خپلې ټولنې په ذهن او واقعیت کې د بدلون رامنځته کول، او بیا د دنیا په ذهنونو او واقعیتونو کې د بدلون رامنځته کول. تاسو نن ورځې محصل یاست، خو سبا ورځ د نن ورځې محصلین سیاسي مدیران دي. محصلین د هیواد د مهمې برخې اداره کوونکي دي. دغه کسان چې همدا اوس د ایران چارواکي دي، پرون ورځ د تاسو په شان محصلین وو، خو اوس د هیواد په چلولو بوخت دي. د نن ورځې محصلین د سبا ورځې اغېشېدونکي فیلسوفان، محققان، کلتوري، مطبوعاتي او رسندوی فعالان دي. د نن ورځې محصلین د سبا ورځې مشران، مغز متفکران او اغېشېدونکي عناصر دي. دنیا د بدلون په حال کې ده. دغه بدلون مغز متفکران، فعال کسان او د سترو کارونو چارواکي رامنځته کوي. دغه کسان تاسو یاست، تاسو نن محصلین یاست، سبا ورځ هماغه کسان یاست چې بدلون رامنځته کولی شئ. زمون هیله دا ده چې تاسو راتلونکي ته دا ډول کتنه ولرئ.
د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود په دوام کې وویل باید هڅه وکړئ منحرف نه شئ، په سمه او نیغ په نیغه الهي لاره یعنی صراط مستقیم کې حرکت وکړئ. له نن څخه خپل فکري، ایماني او عقلاني بنسټ پیاوړی کړئ چې د راتلونکي لپاره دا ډول چمتو واوسئ. دین، پوهه، علم او اراده څلور ضروري شیان دي. دغه څلور شیان په خپلو ځانونو کې پیاوړي کړئ. هر څوک چې په دغو څلورو کارونو باندې خپل ځانونه سنبال کړي، نو سبا به د ډیر اغیز د شیندلو امکان ولري. حضرت آیت الله خامنه ای د دښمن خطر ته اشاره وکړه او ویې ویل دښمن شته که موږ یې وغواړو او که یې ونه غواړو، که پوه شو او که پوه نه شو، دښمن شته. دښمن په کار بوخت دی، په دایمي ډول کار کوي، پیسې لګوي، امکانات برابروي. دښمن د حق د جبهې پر ضد کار کوي. موږ که غافل شو خو دښمن نه غافلیږي. حضرت امام علی علیه السلام په نهج البلاغه کتاب کې فرمایي داسې نه ده چې که چیرې تاسو په مورچې کې خوب یوسی، د دښمن په مورچې کې هم خوب غلبه کړی وي او هغه هم خوب وړی وي. نه، ممکنه ده چې تاسو ویده شوي یاست خو دښمن ویش وي. پر دې اساس دښمن شته او له دغه خبرې انکار نشو کولای.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زموږ د دغه وینا وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو
او تاسو په لوی خدای سپارو. Thank you.